از میر احمد صافی همکار ما در بخش تکنیک. حالا هم ساله محمد ساله با داستان پر از خبر و نفس تازه با شماست.
دیر مننه جاوید نعیمی تاسی ستړی مسید آزادی رادیو اوریدونکو ته از مال خو سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي د جمهوریت ریاست د راتلونکو ټاکنو د مالی سرچینو د برابرولو او امنیت ټینګولو ته تیاری لري. نن یک شنبه ده، د لړم یا قرب شپږمه د اکتوبر 28مه. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. حکومت وی د کندهار خلکو د ولسی جرګې په ټاکنو کې د ګډون د لارې وسلولو طالبانو ته کلک ځواب ورکړ. د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي ویلي چې حکومت یې له پاکستانه غوښتنه کړې پر وسلولو طالبانو فشار راولي چې د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. د ترکیې، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل شي. د افغانستان حکومت وایي د کندهار خلکو د ولسی جرګې په ټاکنو کې د ګډون له لارې وسلولو طالبانو ته کلک ځواب ورکړ. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار کې په ټاکنو کې د خلکو ګډون بې ساری و او دا بهیر منظم او په امنیت کې ترسره سو.
د افغانستان خلکو یو بار بیا د قانون د حاکمیت ټینګولو، د ډیموکراسۍ او ولسواکۍ ټینګولو لپاره خپل تعهد څرګند کړ.
لنیش او معروف ولسوالی پرته په نور کندهار کې پرون د ولسی جرګې انتخابات وسول. په کندهار کې نه ورځې مخکې په وسلواله حمله کې د هغه ولایت امنیه قومندان او د ملي امنیت رئیس وژل سول او والی ټپي سو. د دې کابل پریکړه وسو چې په دې ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات یو اونۍ وځنډول سي. په دایکنډي کې د ولایتي شورا غړي ادعا کوي چې وسلولو طالبانو درې تنه چې په ننواتې ورغلي وو برمته کړي دي. وسلولو طالبانو یوه اونۍ مخکې د دایکنډي د کجران ولسوالۍ شپږ دېرش اوسېدونکي چې له کندهاره دایکنډي ته روان وو اروزګان ته نږدې له موټرو کښته کړل او ویې تښتول. د دایکنډي د ولایتي شورا غړي غیرت جواهري ازادي راډیو ته وویل چې وسلولو طالبانو پرون هغه درې کسان چې ننواتې ته ورغلي وو هم برمته کړي دي.
افغان حکومت تر اوسه د دې کسانو د خوشی کېدو لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. د کجران ولسوالۍ هغه درې تنه چې له سپینګرو او مشرانو سره د خبرو لپاره ورغلي وو، له بده مرغه وسلوالو دغه کسان هم له موټره ښکته کړي او بیولي دي.
جواهری له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په دایکنډي ولایت کې د ملي اردو یو کنډک ځای پر ځای کړي او د داسې پیښو مخنیوی وکړي. د دایکنډي ولایتي چارواکي وایي له ستونزې خبر دي او د قومي مشرانو په مرسته یې د حل هڅې کوي. د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي اسمت الله ایرګاشف ویلي چې حکومت یې له پاکستانه غوښتنه کړې پر وسلولو طالبانو فشار راولي او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو سره همکاري وکړي. اسمت الله ایرګاشف پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محیب سره کتلي او دواړه د سیمه ییز امنیت، اقتصادي ودې او په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو غږېدلي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبر پاڼه وایي چې ایرګاشف ویلي چې حکومت به یې په نږدې وخت کې یو هیات پاکستان ته واستوي. د خبر پاڼې په حواله د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي ژمنه کړې چې حکومت به یې په افغانستان کې د انرژۍ د تولید له پروژو سره 500 میلیون ډالره مرسته وکړي. د ترکیې، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل سي. د څلورو هیوادونو د مشرانو غونډه پرون په استنبول کې وسوه. د غونډې هدف په سوریه کې د امنیتي او سیاسي وضعیت کتنه او د حل د لارو چارو موندل و. تفصیل وروسته. د پاکستان سترې محکمې پر ټلویزیوني چینلونو د هندوستان د هر ډول موادو پر خپرېدو بیا بندیز ولګاوه. د پاکستان د رسنیو د تنظیمي ادارې یو چارواکي وویل قاضي القضات ثاقب نثار پرون یو حکم خپور کړی چې پر اساس یې پر ټولو ټلویزیوني چینلونو د هندوستان د هر ډول منصبانګې د خپرېدو مخه نیول کیږي. د پاکستان ډان رسپنې راپور ورکړی چې قاضي القضات دغه حکم ته توجه ورکړي. هغه دا چې د ده په خبره هندوستان د دغه هیواد د شمال په هغه سیمه کې چې نوې ډیلی پر مالکیت دعوه لري د اوبو بند جوړوي. د د په خبره لدی سره پاکستان ته د بهیدونکو سیندونو مخه نیول کیږي. د پاکستان قاضی القضات ویلي موږ ولې د هندوستان چینلونه بند نه کړو. د هندوستان فلمونه په پاکستان او په ټوله سیمه کې ډیر مینوال لري او بالیوډ ګڼو پاکستانی موسیقي ژغونکو او فلمی لوبغاړو ته کارونه ورکړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي دی به د پنسلوانیا ایالت پیټسبرګ سیمې ته چې خونړۍ حمله پکې سوې سفر وکړي. دا سفر وروسته له هغې کیږي چې د یهودانو په یوه عبادت ځای کې یوه حمله کوونکي د کوچني د نوم ایښولو پر محفل حمله وکړه او یولس کسان یې ووژل. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون خبریالانو ته وویل دی به دغه ښار ته سفر وکړي خو نور جزئیات یې ور نه کړل. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه
The shooter is in custody and federal authorities
حمله کوونکی په توقیف کې ده او فدرال چارواکي د ایالت او محلي پولیسو د همکاري او د څېړنو لپاره لیکدول شوی دی. د ډلایزي وژنې دغه شریر عمل کاملا شیطانی او نه منونکی دی.
امریکایي چارواکو ویلي وسلول کس چې کله عبادت ځای ته داخلي دی ناری وهلې ټول یهودان باید ووژل سي. په پیښه کې لږ تر لږه شپږ نور کسان چې څلور تنه پولیس دي ټپیان سوي دي. حمله کوونکی چې شپږ څلوېښت کلن او نوم یې رابرت باورس یاد سوی وروسته په ټپي حالت کې ونیول سو. او په ګرجستان کې نن د جمهوري ریاست انتخابات کیږي. په دغه هیواد کې درې نیم میلیونه وګړي درې ورکولو پر شرایطو برابر ګڼل سوي دي. د راپورونو په حواله ګرجستان به ممکن د قفقاز لومړی هیواد وي چې یوه ښځه د جمهوري ریاست څوکۍ ته ټاکي. په ګرجستان کې د جمهوري ریاست لپاره 15 کسان کاندیدان دي چې شپږ شپېته کلنه سلومي زور ایبیشویلی هم پکې شامله ده. سلومي زور ایبیشویلی په فرانسه کې زیږیدلې او تر دې مخکې د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیره وه. په ګرجستان کې حاکم ګوند د ګرجستان خوب د سلومي زور ایبیشویلی ملاتړ کړی خو هغه د خپلواکو کاندیدانو په ډله کې شامله ده. د ګرجستان ولسمشر جیورجی مارګوویش لا ویلی لیبیا کاندیدی ډډه کړې ده. اوری چې افغان حکومت وایي د جمهوری ریاست د راتلونکو ټاکنو لپاره پوره چمتووالی نیول سوی
او اراده برای انتخابات رئیس جمهوری از طرف حکومت وجود داره. موضوعات تخنیکی را کمیسیون انتخابات به تنظیم کرد.
د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې د یو ښوونځي حال خلو چې ګڼ ماشومان یې ټولګي نه لري.
زمنګا و سیمونه او درې کوټې دي. زمنګ زه غواړم چې زمنګا هغه مکتب زر جوړ شي. زمنګ خپل مکتب ولرم.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د ترکیې، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل سي. دوه اونیز پروګرامونه هم په دې خبرونه کې خبرو. تاند څنګه او حقیقت څه دی؟ د افغانستان حکومت وایي د جمهوری ریاست د راتلونکو ټاکنو د مالی سرچینو د برابرولو او امنیت ټینګولو ته تیاری لري. د ولسمشر مرستیال ویان ازادي راډیو ته ویلي چې تخنیکی چارې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون پورې تړلې دي. کمیسیون ویلي چې د جمهوری ریاست د ټاکنو محل ویش برابر کړی دی. د بد اصل کې ده چې له غزنی پرته په ټول افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات ترسره شوي دي. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
د افغانستان حکومت وایي د جمهوری ریاست ټاکنې به په ټاکلي وخت ترسره سي. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت در روانو انتخاباتو لپاره د مالی سرچینو پیدا کولو او د امنیت ټینګولو مسؤلیت لري او دا مسؤلیت سرته رسولای سي. هر څه چې حکومت پوری ارتباط لري د مالی سرچینو او امنیت برابرول دي. حکومت د جمهوری ریاست د انتخاباتو ترسره کولو ته اراده لري. تخنیکی چاري د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون پوری ارتباط لري چې باید تنظیم کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د جمهوری ریاست ټاکنې به د 1398 لمریز هجری کال د وری میاشتې په وروستیو کې وشي. د دې کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د جمهوری ریاست د ټاکنو محل ویش تیار کړی دی.
انتخابات ریاست جمهوری تقویم از او آماده شده.
دی وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو محل ویش مش تیار کړی او داسې غواړو چې په روانه اونۍ کې د سیاسي ګوندونو ناظرانو او د انتخاباتي شکایتونو له خپلواک کمیسیون سره شریک کړو. هاشمی د جمهوری ریاست د انتخاباتو دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې. په افغانستان کې د جمهوری ریاست تیر ور انتخاباتي بهیر د درغلیو د ادعاو له امله له داسې بنبست سره مخامخ شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځګړیتوب ته اړ شو. او د ملي وحدت حکومت په جوړېدو موافقه وشوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې وروستیو انتخاباتو پر دې بهیر د افغانانو باور یو بیا راژوندی کړی دی، خو د ولسي جرګې پر انتخاباتو هم نیوکې کمی نه وې. په ډېرو سیمو کې د رایو مرکزونه ناوخته پرانیستل شو. په ځینې مواردو کې د بایومتریک ماشینونو کار ستونزې درلودې، انتخاباتي مرکزونه تړلي پاتې سو او خلک د رایې اچولو د مرکزونو په وړاندې ساعتونه ساعتونه انتظار ته اړ سو. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ویلي چې څه باندې 6000 شکایتونه ورته رسېدلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د اکتوبر په 20 او 21 د انتخاباتو په ورځو 102 نوې حملې وشوې او 8 تنه ووژل شو. خدای شمیر خبری ایرانسونو پر پټونو کې د شمیر 300 بلل سوی دی. په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات تر 3 کلن ځنډ وروسته ترسره شو. په افغانستان کې امنیتي او سیاسي وضعیت تکو کتل شي، د دې اټکل ګران دی چې د ملي وحدت حکومت به د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره له کومو نویو ستونزو سره مخامخ وي.
وردل چې د افغانستان حکومت وایي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره چمتووالی نیول شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی هم ټینګار کړی چې دغه انتخابات به پر وخت ترسره کیږي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی دغه ولایت ته ورغلی دی. دای صاحب په دې اړه نور جزئیات اوریدونکو سره شریک کړي چې له ولسمشر سره نور څو کسان دي او څه ویل کیږي چې پر کومو مسایلو به هلته خبرې کوي.
اکثر د کابینې غړي او د ځینې لویو ریاستونو مسؤلین دي. دوی په هلمند کې دغه اوس را رسېدلي دي. لومړۍ غونډه د امنیتي مسؤلینو سره وي، تر هغه وروسته د شهید قهرمان او د غره تر څنګ د ولسي جرګې یو بل وزیر سي محمد اسدزي د کورنۍ د غړو سره ګوري. تر هغه وروسته د یو 15 بستریز روغتون چې هغه ژرنتون دی، د هغې کتاب هم راسم دي. او نن به د ورځې په اوږدو کې د بېلابېلو اقشارو سره لیدنې او کتنې ولري، او د ورځې په پای کې یوه لویه غونډه د خلکو سره وي چې پر موجود وضعیت او هلته د حکومت واجې او قانون باندې به د خلکو سره خبرې کوي.
ډېر مننه اتمن به د ورځې په جریان کې بیا هم له تاسو څخه په دې اړه نور جزئیات واخلو. ومرودل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ولایت ته ورغلی، له امنیتي چارواکو سره به په یوه غونډه کې برخه اخلي، بیا به د جبار قهرمان د کورنۍ له غړو سره وګوري، وروسته به یو 15 بستري روغتون هم په دغه ولایت کې پرانیزي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندهار کې پرون د ولسی جرګې انتخابات وسول چې یو اونۍ ځنډیدلې وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې په کندهار کې شاوخوا 15,000 کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. په کندهار کې مې له میشت مدني فعال نصیر احمد نصرت څخه د مرکې په پل کې پوښتنه وکړه چې په مجموع کې دغه انتخابات څنګه وو.
ټاکنې په کندهار کې که څه هم تمه وه چې خلک به نه راووځي، خلک به وویریږي، کمرنګه فعالیت به خلک دلته په کندهار کې وشوي، ولې د دې برعکس دلته په کندهار ښار او ولسوالیو کې د خلکو دون بیروبار چې بېخي یعنی کم وخت چې زه ساده کور څخه راووتلم، ما خو فکر کاوه چې بېخي به ټول مراکز خالي په مرکزونو کې سپینږیرې ښځې یو لاش او بیروبار مې ولیدی. دوی ټول خپل رایې د خپل خوشي وړ نومان لپاره استعمالولې.
بلې نصرت صاحب، همدغه ځینو بې نظمۍ ته راتلمه چې خپله د انتخاباتو کمیسیون هم تایید کړی چې په ځینو مرکزونو کې یا هغه آلو سم کار نه کاوه، یا پر وخت نه دي پرانستل سوي، یا هم ځینې نورې ګډوډۍ وې. څومره سورې غوړولې دغه بې نظمۍ د انتخاباتو پر پروسه؟
سهار کوم وخت چې رسمي رایه اچونې پروسه شروع شوله، ځینې تخنیکي ستونزې په ډېرو رایه اچونې مراکزو کې وې. هغه داسې چې د ځینو رایه اچونې مرکزونو لیستونه بدل شوي وو، د یو مرکز لیست په بل مرکز کې وو، د دې تر څنګ بایومټریک سیستم هم کار نه کوي. هغه کارکوونکي چې د ټاکنو کمیسیون له خوا څخه دمې ګمارل شوي وو، تر ډېره پورې هغه کارکوونکي د دغه بایومټریک په سیستم باندې نه پوهېدله. ولې دغه ستونزې تر یو حده پورې تر یو وخته پورې د ورځو په جریان کې وې. ما اگر همحال مور ولایتی اداره ولایت مقام او پسان که نور انکار اداره لیدل اوگوی در موضوع تاکی باولا او همحال پا فیسبوک بانی لایک لکل مراکز سخیلی دو نکولا دو رزی پوشدو که داگه سون نتره و حد پوری آوس بید ما زگر پرکنزو بجو کری دیر دیر بار دیر رشو او ټول هغه کسانو چې وشتل خپل رای استعمال کړي ټول په بلین باندې په شاد باندې او په خوشحالي باندې پر یو توانه ده چې خپل رای استعمال کړي په شار او سوالوي کې
ساش کال په دغه انتخاباتو کې هم په کاندیدانو کې د ځوانانو شمیر زیات او هم په ناظرانو کې او هم په برخوالو کې څه فکر کوي چې یو لوی تغییر نه ملمیږي؟
بالکل د ځوانانو فعال د جون په انتخاباتو کې په دغه دیموکراتیک پروسو کې یوازې البته په انتخابات کې نه بلکې اوس ځوانان ویښتوي دي پالیسي دي دوی غواړي چې د حکومت په هر تصامیمو کې برخه واخلي دوی غواړي چې هغه اړیکه چې دولت او حکومت ترمنځ ته هغه نور د باندې څخه یوسي دوی په هر یو تصمیم نیونه کې دولت غواړي چې د دې مظلوم ولس په نمایندګۍ باندې ځان شریک کړي نو دغه شریکېدل هم د دوی دې ته وهڅول چې خپل راوځي پر ټولنیزو رسنیو باندې د فیسبوک له لارې د ټویټر له لارې عام ولس نور خلک تشویق کړي خپل کورنۍ دې ته تشویق کړي چې راوځي چې نن یې نتیجه په کندهار غوندې یو ولایت کې چیرې چې د حتی د هېڅ دې تمه نه وه چې د دغه وروستیو پیښو له امله به انتخابات واوسي اما دوی نن دا ثابته کړله چې ځوانان په خاص ډول باندې مېرمنې او کندهاري ولس په مجموع کې چې موږ د هېڅ نوه غمیزې د هېڅ رنګ تر روسیه مالو په وړاندې باندې چپ نه پاتېږو.
په کندهار کې مدني فعال نصیر احمد نصرت و چې په دغه ولایت کې د ولسي جرګې د پرونیو انتخاباتو په اړه سره خبرې کولې. دغه انتخاباتو ته 112 کسانو ځانونه کاندید کړي و چې 11 کسان به ولسي جرګې ته لاره پیدا کوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د کونړ د سرکانو ولسوالۍ اړوند د مسلم آباد لومړني شوونځي زده کوونکي وایي چې د شوونځي د ودانۍ جوړولو پلاني منظور سوی خو د رغونې کارونه ډیر ورو روان دي. دوی غوښتنه کوي چې په دې برخه کې د پوهنې ریاست پر مسؤلانو فشارونه راوستل سي. روحله انوري راپور لري.
د مسلم آباد ښوونځی شپږم ټولګي پورې دی. ټول و صنفونه لري چې په هر ټولګي کې په لسګونو ماشومان په زده کړو بوخت دي. د مسلم آباد لومړني ښوونځي دپاره یو کور په کرایه نیول شوی خو یاد زده کوونکي کوټو کې نه ځایږي. اوس هم درې ټولګي شین اسمان لاندې سور لمر او بادونو ته ناست دي. دوه تنو زده کوونکو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل.
زکیه د حاجی نن الحق له سیمپونه باندې منګه و سیمپونه او درې کوټې دي. زمنګ زه غواړم چې زمنګ هغه مکتب زر زر جوړ شي. منګه خپل مکتب لاله
زمانم دې روبي د پښپغم سینو کې زده کړه کوم. د چې باران شي زمنګ سینو ته تاسو کې رانه زم کتابونه لاندې زم چې زمنګ مکتب جوړ شي. کانکې مشدا شیشم پکې ولګي چې باران تاسو کې نه رانه زم.
دغه زده کوونکی په پلاستیکي سترنج جیو په سپیرو خاورو کې خړ پړ ناستی. هر یوې چې له خپل ځای پاسیږي نور پورې بلا خاورې نښتی وي. زده کوونکي وایي له ښوونځي دوه دورې فارغ شوي. هلکان نور ښوونځیو ته لاړل خپلو درسونو ته دوام ورکوي خو د نجونو لپاره نږدې منځنی ښوونځی او لیسه وجود نه لري نو ځکه ترې نور تعلیم پاتې شو. د مسلم آباد لومړنی ښوونځي سرخوونکی مولوی عبدالمجید ازادي راډیو ته وویل د تعمیر د نشټوالي په وجه دوی او زده کوونکي له ګڼو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي.
اوس خو لا د الله احسان ده چې دغه رسلورو اتاقونو یو کور مو په کرا نیولی دی. د دینه د مخه موږ د شنه اسمان لاندې ناستو چې یوه خیمه به هم نه وه او درس ته مې دامه ورکوله او دا په دې خاطر کوو چې وخت زموږ انتظار نه کوي. وخت تېرېږي. تیر کال زموږ د دغه خونځي لپاره د یو تعمیر منځوري وشو. اته جمع دوه صنفه تعمیر ده، په هغې باندې کار جریان لري. زمونږ د معارف د چارواکو نه هیله ده تر څو دغه خلک تعقیب کړي او خپل کارونه په چټکۍ پر مخ بوځي تر څو دغه راتلونکي جمعې ته موږ تعمیر ته لاړ شو.
هغه وایي په تعمیر د کار د ځنډ او سستوالی راپورونه یې د پوهنې ریاست ته رسولی دي. د کونړ پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده د مسلم آباد د لومړني ښوونځي د زده کوونکو او ښوونکو د شکایتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
مشکلات مونږ وګالل ریاست معرف او څه پیشرفت پکې شوی دی. انشاءالله اوس هم کار روان دی. پروبلم که کار یې سلوی مونږ د دې ته انجینران یو په دوه باندې نظارت
د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په کونړ کې ټول 1500 بابا ښوونځي موجود دي چې له دې جملې یوازې 198 داسې ودانۍ لري چې د زده کوونکو اوسني شمېر ته ځواب نشي ویلی او حکومت ته پکار دي چې ښوونځیو ته د ودانیو جوړولو برخه کې خپلو کړو ژمنو ته د عمل جامه واغوندي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به اجمل اندرا ته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د شنبې په ورځ د کندهار په انتخاباتو یوه لیکنه کړې. په لیکنه کې لیکوال د افغانستان په وروستیو انتخاباتو او په دې هیواد کې په امنیتي پیښو په ځانګړې توګه د کندهار د امنیې د قمندان جنرال عبدالرازق پر وژل کېدو تبصرې لیکلي. ورځپاڼه وایي د کندهار د انتخاباتو پر ورځ تر ناوخته پورې د کومې لویې امنیتي پیښې رپورټ نه دی ورکړل شوی. لیکوال همدارنګه د رای ورکوونکو د مرکزو په وړاندې د خلکو اوږدو کتارونو ته اشاره کړې چې د ولسي جرګې 111 کاندیدانو ته تر 111 زیاتو محلونو کې رای ورکړي. په لیکنه کې په عمومي توګه د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه ویل شوي چې له نامنیو سرم لو. لیکوال وایي په ټول افغانستان کې 10 کاندیدان ووژل شول او د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې انتخابات مخکې له مخکې لغوه شوي وو. لیکوال همدارنګه په غزنی کې د انتخاباتو د ځنډیدو یادونه کړې او زیاتوي چې په کندهار کې بیا تیره اونۍ له دې کبله انتخابات ونه شول چې د دې ولایت سواکمن د امنیې پخوانی قمندان جنرال عبدالرازق په هغه برید کې چې مسؤلیت طالبانو ومانه ووژل شو. ورځپاڼه زیاتوي چې د جنرال رازق وژنې چې د طالبانو سرسخت مخالف ګڼل کېده په ټول افغانستان کې عکس العمل راپورته کړ. د لیکوال په وینا نوموړي ته خلک د ملي اتل په سترګه ګوري او هغه یې د کندهار د ثبات ستن بلله. واشنگتن پوسټ وایي په داسې حال کې چې د راتلونکي کال د اپریل د میاشتې لپاره د ولسمشرۍ انتخابات پلان شوي او افغان او امریکایي چارواکي له طالبانو سره د سولې هڅې کوي، د جنرال رازق دا ډول وژل کېدو په ډراماتیکه توګه د افغان دولت کمزوري په ډاګه کړه او هم یې په راتلونکو انتخاباتو او هم د سولې په پروسه په بې باوریو کې نوي عناصر ورسیات کړل. په واشنگتن کې د سولې د انسټیټیوټ د افغانستان د برخي څېړونکي سکاټ وردن واشنگتن پوسټ ته ویلي د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ستونزو او تاوتریخوالي هغه خواشینونکي واټنم څرګند کړ چې د ډیموکراسۍ له لارې د بدلون لپاره د عامو افغانانو د هیلو او د دولت د حق ناتوانۍ ترمنځ موجود دی چې د خلکو رایه یې په سمه توګه مدیریت نشوي کړی. ورځپاڼه د وردن له خولې زیاتوي داسې ښکاري چې طالبان تر حکومت زیات د انتخاباتو لپاره چمتو. سټارز اند سټرایپس خبرونه بیا د هغه وازو پاړه لیکنه کړې چې د جنرال رازق له وژل کېدو وروسته افغانستان په ځانګړې توګه کندهار کې خپلې شوې او ویل کېږي چې ګوندې پر جنرال رازق د برید تر شا د امریکا د پوز لاسو. سټارز اند سټرایپس زیاتوي سره له دې چې وسلوالو طالبانو د هغه برید مسؤلیت ومانه چې د کندهار د امنیې قمندان جنرال عبدالرازق او د دې ولایت د ملي امنیت رئیس یې ووژل او د امریکا یو جنرال یې ټپي کړ. ځینو کندهاریانو د خبرونه ته ویلي دوی ګمان کوي چې دا برید د امریکا د پوز لخوا پلان شوی وو. خبرونه د کندهار د ځایي امنیتي چارواکو لخلی وایي دا ډول اوازې طالبان او ګوندي هیواد پاکستان د خلکو ترمنځ خپروي او زیاتوي چې د جنرال رازق وژل کېدو د افغانستان یو مهم او ستراتیژیک ولایت له امنیتي چیلنجونو سره مخ کړی. خبرونه وړاندې وایي افغان لوړپوړو چارواکو او د ناټو د قاتم ملاتړ ماموریت سرچینو دا اوازې کاملا بې بنسټ بللي.
په غزنی ولایت کې د غزنویانو د دورې دوه منارونه چې تاریخي قدامت لري که وی خواته په بیلابیلو وختونو کې زیانمن سوي، بلې خواته د دغه ځای اوسیدونکي وایي که غم ونه خوړل سي نو یو مخ به له منځه ولاړ سي. حبیب الرحمن تاثیر ورباندې راپور لري.
د غزنی اوسیدونکو وای د غزنی منارنه چې سلګونه کلونه تاریخي قدامت لري اوس ته ځوانانو د تفریح ترڅنګ د ماشومانو د لوبو او د متادینو د نشې کولو په ځایونو بدل سوي دي. دوی وایي که دولت خوندیتوب ته پاملرنه ونه کړي لري نه ده چې له منځه ولاړ سي. مرتضی وردګن ورانډړ او عبدالباري حمیدي ازادي راډیو ته وویل حالت یې ورځ تر بلې خرابېږي، خو په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ورته ښه اړولې ده.
که غزنی له نورو ولایتو موږ مهم وګڼو، د مهمتوب یو علت به همدا تاریخي آثار او تاریخي آبدات وي چې له بده مرغه هېڅ توجه نه ده ورته شوې.
متاسفانه سي دا منارونه ښه تاریخي آبدات دي او اوس اطلاعات فرهنګ هېڅ توجه نه ده ورته کړې. ګوره هغه پورته دومره وران سوی ده او هېڅ بیا جوړ سوی هم نه ده.
دا د موسی خان اکبرزاده په وخت کې ترمیم سو، جوړ سو، مصارف یې وسو، خو اوس بیرته ګډ سوی دي. بس همداسې پاته دي، ورځ تر بلې خرابېږي. الیکان لوبې پکې کوي، تریاکیان ته راځي خپل چرسو تریاکو دا شیان پکې کوي.
په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدی هم دا ستونزه مني، خو وایي ډېر ژر به د دغه منارونو تر څنګ په څو نورو تاریخي ابدو دیوالونه راتاو او له هر ډول تخریب څخه به یې پامان کړي.
دی منارو تر څنګ قصر چلته موجود دی، د شریف خان مقبره هلته موجوده ده، د سلطان سبکتګین مزار هلته موجود دی. د دې لپاره موږ 5,500 متره یو دیوار پروژه منظور کړي، پر دې ټولو موږ دیوار تاوو.
دغه منارنه چې ویل کېږي له دریو څخه یې دوه برخې نړېدلې او په بېلابېلو دورو کې بیرته ترمیم سوي دي. نو صدیق زین، اختر محمد او بریالی جلال زای وایي هره جمعه ورته راځي. سیمه یې ښکلې، موقعیت یې زړه راښکونکی او جوړښت یې خوندور دی.
دوی یو یې دغه دی، یو مینار چې تقریبا 25 متره ارتفاع جګوالی لري، او هغه بل مینار چې مخامخ ښکاري لږ لرې دی له موږ تاسې نه، هغه 40 متره ارتفاع لري. نو دا په اوس وخت کې د غزنی د خلکو لپاره د دوی د شاوخوا د چر اطراف د یو میله ځای باندې بدل شوی دی.
ترمیم یې اوس داسې ناجزه ترمیم یې اوس کنده ډېر ښایسته جوړ و، د غونو نور ګډ سوي دي. دا کنیدار 150 متره لوړ و. په اول قدم کې باید ساتنه وشي ځکه چې دا تاریخي آثار دي او دا خو موږ دی وطن یو ډېر یعنی داسې یو شی دی چې موږ ټول دغه باندې ویاړو.
جالب ماده دا و چې دا ډېر کلونه پخوا جوړ شوی دی او ډېر منظم جوړ شوی دی. هغه وخت کې دومره منظمه معماري او تر اوسه پرې سوچ کوم چې دا به څنګه ورختلی او دا به یې جوړ کړی کنه. نو دا راته جالب ده. په ټوله کې دغه سیمه راته جالبه ده. هغه وخت کې ممکن دلته چې شی نه و، دوی څنګه دا ځای ورته انتخاب کړی، داسې ځای چې په ښار ټول ته ښکاری.
بریالی جلالزی او جمیل وقار دغه منارنه په اقتصادي توګه ښه سرچینه ګڼي او وایي د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست هم په دغه منارونو پیسې وګټي او هم دې تاریخي قدامت خلکو ته ور وپیژني.
دا صحیح ده چې دلته اغست منارونه شته دي، دا تخریب شوی دي او د دولت باید دې ساتنه وکړي. خو یو بل اړخ ډېر مهم اړخ یې دا ده چې دوی باید له دې څخه اقتصادي ګټه هم پورته کړي. لکه مثال په مزار کې چې د نوروز میله ده، دغسې یو میله ورته جوړ شي چې د ولایت اقتصادي ودې دپاره به دا کومک وکړي.
د دې تر څنګ سي به دا یو ډېر ښه اقتصادي سرچینه کېدای سي. غزنی ولایت له اقتصادي اړخه یو څه عاید ورته راسي. بله ښه خبره دا سی موږ دلته د غزنی په تاریخ، د غزنویانو په امپراتورۍ، په هغه پاچاهۍ باندې لا حداقل د دغو منارونو په هغه چې دومره دنګ دنګ ولاړ دي په ویلتونو باندې نه پوهېږو چې دا څه معنی چې دوی دلته منارونه جوړ کړي دي.
د غزنی منارونه د غزنی ښار ختیځ لور ته د روزې کلي سره په 1 کیلومترۍ کې موقعیت لري چې د غزنویانو د دورې د ساختماني هنر، انجینري او معماری یو شاهکار ګڼل کېږي. دغه منارونه له پخو خښتو په داسې حال کې جوړ سوي دي چې هره خښته یې په نازک او نفیس ډول د منار په دیوالونو کې چسپول سوي ده.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل سي. د دغو هیوادونو مشرانو پرون په استانبول کې غونډه وکړه. د غونډې هدف په سوریه کې د امنیتي او سیاسي وضعیت کتنه او د حل د لارو چارو موندل و. نور جزئیات د فرشتي جلالزی په راپور کې.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان پرون د غونډې ګډونوالو ته وویل
چې دنیا نن ګوزري شو انده
د نړۍ سترګې نن موږ ته راوړي. زه هیله لرم چې صادقانه عمل به وکړو او داسې تفاهم ته به ورسېږو چې مثبتې پایلې ولري او هغه توقع چې له موږ څخه موجوده ده ناکامه نه کړو. په ادلب کې تېره میاشت اوربند اعلان سو. دا په سوریه کې وروستۍ سیمه ده چې د بشار الاسد د حکومت ضد ملیشه پکې واکمن دي. داسې ویره وه چې که اوربند اعلان او تمدید نشي په ادلب کې د سوریه د حکومت پوځي عملیات به پیل شي او میلیونونه نور وګړي به بې ځایه کېدو ته اړ باسي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین پرون له اردوغان سره په خبري غونډه کې وویل که چیرې رادیکال یا سختدریزې ډلې په ادلب کې د اوربند د ټینګ پاتې کېدو مخنیوی وکړي او له ادلب څخه وسلوال حرکتونه وکړي، روسیه دا حق ځان ته ورکوي چې د تروریستانو د دې پناه ځای د له منځه وړلو لپاره د سوریې د حکومت د سخت عمل ملاتړ وکړي. له بله پلوه د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس پرون په بحرین کې د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز په کنفرانس کې د سوریه د وضعیت په اړه وویل چې له اویا هیوادونو جوړ ایتلاف به په سوریه کې د داعش د ریښو ایستلو ته دوام ورکړي او ډیپلوماتانو ته به ځای پیدا کړي چې په سوریه کې د پایدارې سولې هڅې وکړي. د امریکا دفاع وزیر وویل چې په سوریه کې بشار الاسد یوازې د روسیې او ایران د ملاتړ له برکته په واک کې پاتې دی.
دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان حکومت وایي د کندهار خلکو د ولسي جرګې په ټاکنو کې د ګډون له لارې وسلوالو طالبانو ته کلک ځواب ورکړی. په دایکنډي کې د ولایتي شورا غړي ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو درې تنه نور کسان هم برمته کړي دي. د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي ویلي چې حکومت یې له پاکستانه غوښتنه کړې پر وسلوالو طالبانو فشار راولي او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو سره همکاري وکړي. د ترکیه، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو کوم ملاتړ پروسه پیل شي. د پاکستان سترې محکمې پر ټلویزیوني چینلونو د هندوستان د هر ډول موادو پر خپرولو بیا بندیز ولګاوه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې دوی به د پنسلوانیا ایالت پیټسبرګ سیمې ته چې خونړۍ حمله پکې سوې سفر وکړي. او په ګرجستان کې نن د جمهوري ریاست انتخابات کیږي. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واوري. تفصیلی د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولي ازادي رادیو ډاٹ کام. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې. سي تاند څنګ او حقیقت سره خو ترګه مخ کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وی د افغان او غوت ملاتړ ماموریت د ځواکونو ترمنځ په اړیکو کې کوم تغییر نه دی راغلی. ځین امریکایي ورسپنو راپور ورکړی چې امریکایي پوځیانو له افغان لوري سره خپل مخامخ غونډې ځنډولې دي. په عین حال کې د ولسي جرګې دفاعي او امنیتي کمیسیون وایي چې د نړیوالو ځواکونو دغه اقدام به د افغان قواو دروزنی مسله اغیزمنه کړي. نسیم شفقه او نور جزیات.
له افغان امنیتی ځواکونو سره د غوس ملاتړ ماموریت د ځواکونو له خوا د مخامخ غونډو د بندیدو د راپورونو له خبرېدو سره جوخت. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له افغان ځواکونو سره د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ او مشوره ورکولو کې کوم تغییر نه دی راغلی. دا دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د بهرنیو پوځیانو د پریکړه بل افغان امنیتي ځواکونو سره د دوی پر اړیکو کوم اغیز پرې نه باسي. خاغلی جاوید وایي چې د غوسم ملاتړ د ماموریت ځواکونه د پخوا په څیر له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ کوي.
څه خاص کوم واټنز مونږ د دوی ترمنځ نشته. هم دا 13 شپه هم کې دوی زموږ په ملاتړ باندې هوایي بریدونه کړي. زمون پاړیکو کې کوم دغه تغییر نه دی راغلی. مجلسونه سره لرل. دا اوس په قندار کې که تاسو وګورئ دوی مشترک مجلسونه لري. کله که مشورې ته اړتیا پیدا کېږي بل څه دوی هماغلته دي.
دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې تازه راپور ورکړی چې امریکایي پوځیانو له افغان امنیتي ځواکونو سره مخامخ لیدل بند کړي او د ټلیفون او ایمیل له لارې به له هغوی سره اړیکې ولري. د ورسپانې په افغانستان کې د غوسم لاټړ ماموریت د ځواکونو د یو ویان په حواله ویلي چې دا پریکړه د هرات او قندهار ولایتونو له ورستیو پیښو څخه ورسته شوې ده. تیر اونۍ په هرات کې یو تن چې د افغان پوځیانو یونیفورم یې اغوستی وو پر بهرنیو سرتیرو ډزې وکړې چې یو چکی سرتیری پکې ووژل شو. دغه راز تر هغه مخکې په کندهار کې د یو تن په حمله کې چې د والي د ساتونکو په چوکاټ کې دنده ترسره کوله جنرال عبدالرازق او جنرال عبدالمؤمن حسین خیل ووژل شول او یو امریکایي جنرال ټپي شو. تر دې وړاندې هم ډیر کله داسې راپورونه خپاره شوي چې د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو د وسلوالو مخالفانو نفوذي کسانو پر بهرنیو سرتیرو حملې کړي او هغوی ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. په همدې حال کې د ولسی جرګې د دفاعي او امنیتی کمیسیون رئیس نصر احمد غوریانی د افغانستان د دفاع وزارت برعکس وایي چې د بهرنیو ځواکونو دغه نوې پریکړه د افغان امنیتی ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلا مشوره ورکولو په پروسې منفي اغیزې لري.
مشوره او تعلیم تربیه نمیشه که به طریق تلفن یا ایمیل
دی وای مشوره او روزنه د تلفن او ایمیل لاره نکیږي. دا به خوی چې زمون کشفی ځواکونه ډیر کار وکړي تر څو پر دې استخبارات د امنیتی ځواکونو په منځ کې خپل کسان ځای پر ځای نکړي. د افغانستان ټول خلک طالبان نه دي. دغه مشوره چې هغوی ته ورکړ شوې سمنه ده، لکه څنګه چې زمون ځواکونو خطر منلای بهرنی ځواکونه دي، هم د افغان ځواکونو د روزنه او هغوی ته د مشورو ورکولو په خکی خطر و منی. په عین حال کې د امنیتی چارو افغان پو محمد آگل مجاهد وایی که چیرې د افغان او بهرنی ځواکونو ترمنځ بی باوری تر دې حد زیات شي چې له مخامخ لیدونه ډډه کیږي، نو دا به د هغه په خبره ډیر منفی نتایج ولري. د ښاغلی مجاهد په خبره په دې صورت کې به افغان امنیتی ځواکونو ته د روزنې مشوره ورکولو او حتی اکمالاتو او تجهیزاتو پروسه ډیره اغیزمنه شي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زما نوم عبدالخالق دی، د کندهار ولایت پنجوی ولسوالۍ څخه. زما دا دغه دی د انتخابات یو درې ورځې سي د رایې د یو درې ورځې سي دلته چې موږ ټاپه کولې د زموږ مکتبو کې لا په څلور ورځې باندې موږ ټاپه کړلې، نو په یوه ورځ هغه د خلک نه شي کولی چې خپله خوښ نومان ته راشي. دا مې پیغام و.
السلام علیکم. فاروق منګر خبر کوم د خوست ولایت نه. روزانه زمونږ خدای د خوست ولایت کې د کلان ولسوالۍ سړک نه لري او خیری کارونه دي ولسوالۍ نه دي شوي او ټولنیز فرهنګي دا کارونه نه شوي. هغه د خدای وکړي چې زما ورپورې ور چارواکي دمه ته ما غواړي ډېر څه ته خاصه توجه وکړي.
زه سردار کوچی له کندهار ولایت نه خبره کوم. موږ د کوچیان چې په کندهار کې پراته یو، په کوڅو بخارا پونځکو کې پراته یو، ډېر در په در بې عزته پراته یو. نو موږ دا ډېره هیله کوو له د لوړو مشرانو څخه چې دغه کومې مځکې، دشتینې مځکې، دولتي مځکې چې دي، هغه خلک چې ډېره وایسته لري، له ډېرې پیسې لري، هغو غټې غټې چاردیوالۍ پرا وګرځوي. د غریبانو هېڅ وس پانو طاقت نه کېږي، نه څوک ورکوي. نو دغه کوچیان هله کوي چې دغه دولتي مځکې یوه یوه نمره له دوی دوی نمرې ورکړي. د کوچیان ډېر بې عزته پراته دي، دې وطن د خال بچیان دي. نو سی څخه به ډېره درناوي هیله ده چې د کوچیانو هرزو واوري. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دیونی په خبرونه کې په دی غږی ګوچی ول ځوانان په خپلو کې ناسالم رقابتونه کوي.
هر انسان غواړي چې پرمختګ وکړي، ولې دا د پرمختګ لارې چارې چې کوم دا بیا فرق کوي کنه.
د دې رقابتونو پایلې څه کېدلی شي؟
ناسالم رقابتونه ناسالم پایلې لري.
او په دې خاطر چې ځوانان له ناسم رقابتونو لاس واخلي څه باید وشي؟
د سیالۍ د رقابت په ځای پالنه، یووالی، ملګرتوب، رفاقت او ټیمي کارونه ورزده کړي.
دا خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړي زه فرشته غنی وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
سالم رقابتونه د ټولنې د ودې سبب کیږي. په دې ډول رقابتونو کې خلک هڅه کوي له مثبتو لارو زیار وباسي او له خپلو سیالانو مخکې شي. خو ناسالم رقابتونه بیا د اشخاصو او ټولنې په زیان وي. په ناسالمو رقابتونو کې ډیر کله له نامشروع او غیر قانوني لارو د پرمختګ هڅه کیږي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی هم دا ستونزه یادوي.
تر ډیره سي څوک دا خبرو کې ناسالم رقابتونو خبر ذهن د چا سیم ته ځي، لیکن دا پټولنه کې ستا پټولنه کې مثلا یو کس لیک پرمختګ وکړي، هغه کله اقتصادي اړخ یې کله بل اړخ، په هغه کې خلک ناسالم رقابت ورسره کوي.
فریدا یان وایي هر څوک غواړي پرمختګ وکړي، خو ځینې د نورو په پرځولو کې خپل خیر ویني.
هر انسان غواړي چې پرمختګ وکړي، ولې دا د پرمختګ لارې چارې چې کوم دا به فرق کوي کنه. مثلا هغه مناسبه لارې چې کومه ده د ځان پرمختګ لپاره یا د فامیل پرمختګ لپاره یا ټوله کې مثلا هغه انساني خواهشات چې کوم دي هغه لپاره کار کول کنه، یا مثلا اقتصادي پرمختګ د یو چا زغم نه زغمل او یا داسې دي ته ورته نور مسایل.
ناسالم رقابتونه ډیر کله لا کورنۍ رانیولې تر ښوونځي پوهنتون دفترونو او په نورو هغو ځایونو کې کیږي چې انسانانو ته د ګډ ژوند او کار زمینه برابروي. دا چې ولې یو ځوان له خپلو همزولو سره ناسالم رقابت ته مخه کوي فرید ایان راته وایي.
ناسم پوهاوی دا زه فکر کوم ته ټولو غټ لامل دی چې وخت چې زما مثلا په فامیل کې په کورنۍ په غړي کې چې پلار نیکه یا تر دې ورا خو مثلا زه ګورم چې بار راوځم د کلی ماحول یا ټوله کې بیا د ټولنې ماحول ته زه ګورم چې مثلا هر کس احمد محمود هر کس په همدې لار روان دی، هر کس د همدې لارې غواړي چې مثلا پرمختګ وکړي او یا هدف ته ځان ورسوي. نو دا به زه ته ټولو غټ لامل دی چې زه هم ناخبره او زه هم ناګهانه مثلا په همدغه لار باندې اقدام کوم یا په دغه لار ځم او دا مې نیت یو یا مې دا هغه فکر چې گویا که زه دغه څه وکم مثلا زه به ورسېږم هدف ته.
نیک محمد زکی بیا ټولنیز محرومیتونه د دې سبب بولي چې ځینې ځوانان ناسالمو رقابتونو ته مخه کړي.
اکثره د محرومیت له وجې کېده هم کېده سي، مثلا که یو کس یو شی ته ډیره هیله لري لیکن دغه په بدل کې کبل کس دی ورتیا په اساس یا کوم بل اساس باندې هغه جې تر رسیدي به د ناسالم رقابت کوي. ځان فرض کو زه یو چا سره رقابت لرم کنه، بل کس وړي استاد نمرې ورکوي، استاد چې هغه ته دی ورتیا په اساس شاید ورکړي، دلته دماله استاد سره کینه پیدا کیږي. پیونه یو لار باندې زل استاد سره کې ناخله.
دا کابل اوسیدونکو سهراب صاپای وای ناسالم رقابتونه بد پیل لزان سره لري.
ناسالم رقابتونه ناسالم پیل لري او ډیر ځوانان د ناسالم رقابتو د پر ناسالم مجلسو کې چکه لګډون کوي. نو اکثره په غیرت کې هم راځي، مثلا یو وای چې زور په لاس کې نسم، بل دغه ناسالم رقابت ته تشویقي ده په داس حال کې چې موږ خپېږو چې ور سوزول کوي. حتی همداراز یو ویزه سګرټ د پزل راو هم ترڅو نور ته کم رې نشي او هغه سره ځان سیال کی.
د پکتیا د اریوب زازای ولسوالۍ اوسیدونکو بخت جان هیر وایي دا د دې په ځای چې ځوانان خپل انرژي د نورو په پرځولو کې مصرفوي ښه به وي چې د خپل ځان په لوړولو کې مصرف کړي.
ښه خبره به دغه وي چې د عالم خبره ده چې موږ چې څومره انرژي د هغه مقابل لوري په راپرځولو مصرفو اپ خپل لوړولو مصرف کو نو ډېر به ښه وي.
د دره کمپنۍ مشر هغه ملک سهار بیا ځوانان له خپل ځان سره رقابت ترابولي.
بهتره دي ناسالم رقابتو په ځای د خپل پرمختګ تر لاس کم، یعنی پخوانی وضعیت په مناسبت اوسنۍ څه باید ډیر بدلی. نو ډیر وخت کوم غواړو چې رښتیا مې اوس تر لاسه کو نو زه په ټوله کې رقابت صحیح ده، یعنی ځوان په ټوله غو کې مونږ ته رقابت مخکې دا بهتره ده سړی وګوري چې زو د پرون په حساب نن ځوان څومره ښه سي سبا څومره ښه سي بل ورځ ښه سي. او دا تر ټولو ښه رقابت ما په نظر له ځان سره ده. که سړی په دې فکر کې چې نن سبا ځوان خوال په لور رواني نو هغه باور وکړه په ټولو اړخو کې به کامیابی. او ناسالم رقابتونه هغه که هر چیرته دي بیا هم وروسته نه یوازې استعداد وژني، نه یوازې داسې د خلک ټولنې د ترمن د بد راولي په زمین کې د خپل وروسته پی سي ماته کومه نتیجه پلاس نه کړه. او ما په نظر دا کپر اړخ کې مناسبه نه ده.
ځوانانو ترمنځ د ناسالمو رقابتونو عوامل څه دي؟ د دې ډول رقابتونو پایلې څه کېدلی شي؟ او په دې خاطر چې ځوانان له ناسالم رقابتونو لاس واخلي څه کول پکار دي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د څانګې له استاد پوهنمال شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولو.
استاد دا چې نن سبا ځینې ځوانان له ناسالم لارو رقابتونه کوي عوامل څه دي؟
معمولا هغه امکانات او هغه سهولتونه کم، یعنی هر څوک خپل حق ته نه رسیږي نو مجبور دی چې په هغه موقف په وظیفه خلق په اصلاح او کی ډیر خلق په ووم وظیفه او کی دویم ډیری افراد او اشخاص چې رقابت کی خود کمبنی لري یعنی یو ډول د حقارت احساس کی د کمښت احساس کی او په وز دې په خپل انرژي په خپل افکار او په خپل ژوند په خپل توانایي ورته او بنه فکر کی ورزې د خلکو په وه هیڅ هغه مختنسی دریم مورد چې متاسفانه د دې لامل سوی چې موږ رقابتونه کو هغه معمولا د میندو او پلرونو په وسیله د دوی هڅول دي مثلا د کاکا زوی ته لګوره څونه ما شخلی د ماما لور ته لګوره څومره خلایقه ده او ته څه بلاولی په اصله دغه هغه څه دي چې د ډیریو کورنیو په خاطر او په دلیل ځینې ځوانان متاسفانه رقابتو ته اسي
که چیرې دغسې ناسالم رقابتونه په ټولنه کې دوام کوي دا به د ځوانانو لپاره کومې ستونزې راپیدا کړي
اول خو به ډیری رقابتونو توانیدلی دي ډیری رقابتونه چې د ځوانانو ترمنځ اړیکې ډیرې سړې ډیرې بدې او ډیرې په اصطلاح خرابه کړي دویم د ډیری ځوانانو ذهن آشفته او مغشوشوي بل عاطفي اړخه د ډیرو ځوانانو ترمنځ مینه او محبت راکړه ورکړه په اصطلاح همپالنه یا همپذیري او ملګرتیا او د زړه خواله او رفاقتونه د شان له منځه وړي په درېیم قدم کې څومره چې رقابتونه ټولنیز اړیکې خرابوي څومره چې رقابتونه ټولنیز مشکلات او ستونزې زېږوي دا تعصب او د حسادتونه دا ټول رقابتونه دي دا مشکلات پیدا کیږي له څلورمه اړخه دی ډیر مجبوره کیږي چې ډیر کوښښ وکړي ډیر زحمت وباسي ډیره خواري وکړي او دغه ډیره خواري او ډیر زحمت متاسفانه د تل جسمي اړخ هم زیان رسي یعنی دای نور ذاتي هغه ارزښتونه چې پخوا یې درلودل هغه دود دستور رسوم هغه ټول پښو لاندې کوي یعنی په رقابت کې هر څه کیږي یعنی هر بدې کړنې ته لاس اچي تاسو خپل سیال په اصطلاح له پښو غورځي او دا هغه څه دي چې د ځوانانو ترمنځ د ټولنې ترمنځ د افرادو ترمنځ د اشخاصو ترمنځ ستونزې راولړي او ټولنه متاسفانه یو بد لوري ته او بدې خواته ځي
د حل لاره څه ده نو هغه ځوانان چې په ناسالمو لارو روان دي او رقابتونه کوي څنګه هغوی سالمو رقابتونو یا سالمو لارو ته راګرځولی شو
د نړۍ مشهور کمیډین چارلي چاپلین وای دنیا دومره غټه ده دومره لویه ده دومره پراخه ده چې هر څوک کولی سي چیرته ودریږي اړتیا نشته چې یو څوک راسي بل څوک له جایه پیسې لټې راکړي چې لرې څه دلته درېږم موږ باید دغه مورد خپلو بچیو ته ورزده کړو چې دنیا ډیره پراخه ده په ډیرو برخو کې ډیرې بریاوې او ډیر موافقتونه شته او موږ هیڅکله باید مجبور نه سو او لاس دې ته چې یو بل کس په اصطلاح له یو موقفه لرې کړو یا یې ټیله کړو یا یې په اصطلاح له پښو وغورځوو یا سیالي ورسره وکړو رقابت ورسره وکړو دې ته هیڅ اړتیا نشته کورنۍ نه هیله کوم چې خپلو اولادونو ته د رقابت په جای مینه د رقابت په جای د خپلو احساساتو مدیریت د رقابت په جای د ژوند مهارتونه د رقابت په جای د سیالیو په جای ورورګلوي د سیالیو د رقابت په جای پالنه پیوستون یووالی ملګرتوب رفاقت او ټیمي کارونه ورزده کړي خپلو بچو ته موږ باید ګوري ټیمي کارونه ورزده کړو ډلهییز کارونه ورزده کړو ځکه چې نړۍ په سطحه ټول اروپایان په دې موافق دي چې هغه څه چې یو نفر کوي هیڅکله برابر نه دي له هغه څه سره چې شپږو کسې کوي بنان دوی باید وهڅول سي دوی سره باید زغم پیدا سي دوی باید مختلف عقاید مختلف دریځونه مختلف موقفونه وزغمي تر څو وکولی سي په ټولنه کې سالمه او ښه ژوند وکړي او خپلو هیلو خپلو موخو او خپلو ارزوګانو ته هم ورسیږي یعنی په اصطلاح هم خپله بریالی سي او هم نور څوک نه اثر کړي
درنو اوریدونکو دا واده تاندې څنګه خبرونه تر بیا خو وخت ولري
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري
سلامونه د تیری المریزی میزان میاشتې په شپږویشتمه نیټه په کندهار کې په یو حمله کې د دې ولایت د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق ووژل شو دغه حمله چې د کندهار په ولایت کې دننه رامنځته شو د کندهار د والی د یو ساتون کې لوري تر سره شو د جنرال عبدالرازق تر څنګ په کې د دې ولایت د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن هم ووژل شو او لمنځه یوړل شو نن د حقیقت څه دی د دې ونې په خبرونه کې په همدې مسله باندې
لګیږو په ځنګړي ډول د جنرال عبدالرازق د وژنې په تړاو باندې. په خبرونه کې د افغانستان د ودان افغانستان ګوند دورئي رئیس او اوسنی منشي محمد یار یار میلمه دی، دا د کندهار ولایت اوسیدونکی دی، له نږدې نه حالات ساري. دا به راته په دې اړه باندې بشپړ معلومات راکړي. محمد یار صاحب، تاسو ته هرکلی او ښه راغلاست. ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ، سټوډیو ته راغلی. که پیل له دینه کو، ستاسو په نظر باندې د جنرال عبدالرازق په وژنه باندې څه فکر کوي؟ ولې په دومره پراخه کچه باندې په کور دننه غبرګونونه راوپارېدل؟
که څه هم د حالاتو د پیښو په منځ کې اوسېږم، زما دپاره هم دا هیښوونکې وه او ډېره په زړه پورې وه، جالبه وه چې غبرګونونه فوق العاده پراخ وه. او د جنرال رازق اغه محبوبیت د ولس په ذهن کې، د ولس په جمعي ذهن کې، د افغانستان په هر کونج او کنار کې، او د هر قوم او هر مذهب او هر ډلې ذهن کې خورا هیښون پیو. زه د فکر کوم چې د دې محبوبیت علت دا و چې جنرال رازق یو ډیر قاطع او جدي شخصیت، او د دقتیت او جدیت د پاکستان د پاکستانی پالیسی په وړاندې، او د افغانستان په مقابل کې د پاکستان د ډیر خشنی ډیپلوماسي په مقابل کې ډیر قاطی و. پر همدې اساس باندې افغانانو ډیر زیات غبرګون وښوي، او د محبوبیت سطحه یعنی لږ تر لږه زما د توقع خلاف ډیره لوړه وه.
واقعا دا پیچلی قضیه ده. د دې قضیې په تړاو باندې ستاسې شخصي برداشت څه دی؟
که څه هم د دې قضیې په باب باندې عجیب و غریب نظریات مطرح کیږي، زه د تحلیلګران څخه عجیب و غریب تحلیلونه اورم. له بده مرغه د افغانستان په 30 کلن جنگ کې د اعتماد او د باور یو ډیر لوی بحران په افغانستان کې رامنځته شوی دی. هر څوک هرې پدیدې ته، هرې مسلې ته د ډیر شدید شک په سترګو باندې ګوري. د دې پیښې په اړه باندې هم غبرګونونه ډیر عجیب و غریب وه. زیاتره تحلیلګران مو، نظر خاوندان مو، عام خلک، د کوڅې او د بازار خلک د دغې پیښې ته د توطیه د تیوري له زاویې څخه ګوري. په سوشل میډیا کې خو هر ډول نظریات راځي، اما زه تعجب دی ته کوم چې جدي خلک او خاص خلک هغوی هم دغه د کوڅې او د بازار د نظریاتو تر تاثیر لاندې راغلي، او دوی داسې څرګندونې کې داسې تحلیل کوي چې ګواکې دا خپله د خارجانو یا په خاص ډول د امریکا یو توتیه و چې جنرال زیق له منځه یوسي. اما زه داسې فکر کوم چې دا د واقعیت څخه لیرې ده، دا پر کوم خاص دلیل باندې بنا تحلیل و نظریه نه ده، او دا د دې هغه منطقي اړخ ډیر ضعیفه دی، ځکه چې د پاکستان په وړاندې ما تاسو ویل چې د جنرال زیق قاطعیت عجیب و غریب و. په دغه سې قاطعیت باندې موږ تر اوسه پورې لږ تر لږه په دغه 19 کال کې کوم بل نظامي شخص نو ولیدلې چې په دونه قاطعیت باندې ودرېږي. او پاکستان په تیرو لسو دولسو کلونو کې په خپل ټول زور او قوت باندې هڅه وکړله جنرال زیق د منځه یوسي، او لسګونه بریدونه شنډ سوله، لسګونه بریدونه څخه دی روغ راووتی. دغه ټول د دې واضح څرګندوی دي چې په دې کې لکه خپل چې حکومت هم ویل، په دې کې د پاکستان لاسو، خپل چې کله چې مثلا طالب ادعا کوي او هغه ویډیو خبري د هغه نفوذي کس چې د موږ روزلی وو، نه دا خو واضح پیغام رسوي، هم پاکستان دا وایي، هم طالب وایي، او هم یعنی د پاکستان ویل سم هدف دا دي چې کله طالب ادعا کوي، د طالب ادعا مساوي ده د پاکستان د ادعا سره. پیښه زما په نظر باندې څرګنده ده، او دا توتیه په پاکستان کې جوړ شوی، او پاکستان په شدت باندې څارو دي ته چې کله چا خبره په لاس افسي پر نوموړي باندې، او بل اخره په خپل د ډیر زیات تعقیب هول زل ورسته پاکستان وتوانی دی چې خپل هدف ته ورسیږي.
خو پاکستان دا موضوع رد کړ. تیر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ورسته سرګندونې په کندهار کې کړې وي، او د جنرال راجق د قاتلینو غوښتنه یې له پاکستانه کړې وه. دا رد کړ، ویل چې په دې برخه کې باید له دوی سره لږ تر لږه شواهد شریک شي. فکر کوي شواهد موجود دي؟
دا کاملا طبیعي ده چې پاکستان باید دا رد کړي. تاسو ماته شولای نسی چې په تیر اولس کلونه کې حتی په تیر څلوشت کلونه کې د جهاد په دوران کې چې د ټول جهاد د پاکستان څخه مدیریت کېدی او رهبری کېدی او دا خو نور واضح خبره ده، سپینه خبره ده. هیڅ کله هم پاکستان د هیڅ پیښې پراپر غاړه نه ده اخیستې او نه ویل دي. دا طبیعي خبره ده چې پاکستان باید دا رد کړي. کله چې د افغانستان په سطح، د منطقې په سطح او د جهان په سطح باندې دا نظر په قاطعیت سره موجود دی، په وضاحت سره موجود دی چې د تروریزم ځالې په پاکستان کې دي او ترهګر په پاکستان کې روزل کیږي، د پاکستان څخه را صادریږي افغانستان ته، نو ما مخکې تاسو ته وویل چې کله طالب ادعا کوي چې دا کار ما کړی دی، معنا دا چې دا پاکستان کړی دی. کله چې دا ویډیو جوړیږي، کله چې دا توتیه جوړیږي، طبیعي خبره ده دا په پاکستان کې جوړیږي او دا نور د دنیا څخه هم پټه خبره نه ده. هماغه چې پاکستان د امریکا ستراتیژیک ملګری وو، نور امریکا هم هغه حتی رسیدلې ده، که څه هم تیر حکومتونه کې په افغانستان کې دا فریاد پورته وو د امریکا څخه، دا هیله کېدله، دا ژغ قرباني کېدی چې تاسو د تروریزم اصلي ځالو ته، اصلي مرکزونو ته توجه وکړي. اما دا قنات نور کول سوی نړیوال ټولنې ته، د ملي وحدت حکومت په دې باندې وټ باندې دی چې نړیوال ټولنې ته دا قنات ورکړي، خپل ستراتیژیک ملګرو ته دا قنات ورکړي، هغه ته اسناد او شواهد وړاندې کړي چې تروریزم په پاکستان کې دی. اما هغه و چې مرتسول دل چې امریکا چې پاکستان ستراتیژیک ملګری و، هغه په ټول وضاحت باندې تا د پروند د امریکا د بهرنی چارو وزیر تاسو خبري است چې وای ویل چې نور تروریزم موږ نه سمندلې، بالخصوص تاسو د افغانستان سره په پولو کې، او د بهرنی چارو وزیر په وضاحت سره دا خبره د امریکا وکړه چې تر دې نور موږ واضح خبره کولای نه، یعنی خبره نور ټوله واضح او روښانه ده.
د جنرال رازق له وجل کې دون وروسته د افغان حکومت عکس العمل سمره خلکو ته د قنات وړو په ځنګړي ډول ستاسو په نظر باندې کندهار خلکو ته چې په سیاسي او امنیتی برخه کې لوی لوی تش سره مخ شول؟
د افغان حکومت عکس العمل په مجموع کې په کلی توګه ورته وګورو، د خلکو د قنات وړو افغان رئیس جمهور شکله کندهار ته سفر وکړي، د د سرګندونی ټول یو دوه درې شمیرلې واځي سرګندی او د خلکو د قنات وړوي. د جنرال ازیق ورور د هغه ځایناستي ټاکل د خپل د الته د یو شمیر قومي مشرانو غشتنه و، هغه غشتنه سره ومنل سوله. جنرال ازیق د خپلواکۍ د ستراته لقب ورکول سو په کابل کندهار کې بځنی واټونه د جنرال ازیق په نوم نومول کیږي. دا ټول هغه څه و چې د حکومت د درنښت سرګندوی و، د جنرال ازیق شخصیت و مثلا د هغه کارکردګی ته او د شهادت او د وینو ته وینو احترام ته، کله چې رئیس جمهور زی د جنرال ازیق د مور لاسونه ورته مچوي، د کور ته ورزی، دا د ډیر لوی او ژور احترام سرګندوی دی. او دا فکر کوم د خلکو د قنات وړ دی، خلک راضی دي.
د لومړی پیښنه د تقریبا لدین اوران دی، د ملي اردو په لیکو کې، د ملي پولیسو په لیکو کې د غړول نفوذي کسان موجود و، ورته پیخي رامنځته کړي دي، مثلا په بهرنیانو باندې غړول حملې شوي دي. فکر کوي چې د حکومت په مهمو ځایونو کې د غړول نفوذي کسانو ځای نیولې کده غسیوی په دغه ډول قضیه پرامنځ کېدلو کې حکومت پړنه بوله؟
حکومت زه نه پېژم چې د پړ اصطلاح ورته وکړو کوي ونه کارو. په هر صورت حکومت مسؤل دی، حکومت باید د پیښو څخه زده کړو کې، حکومت باید په شدت او په جدیت باندې دغه پیچلې مسالې ته متوجه اوسېږي، او زه باور لرم حکومت متوجه دی. اما دا به نه هېروو چې حکومت په عادي شرایطو کې قرار نه لري، حکومت په ډېر غیر نرمل شرایطو کې قرار لري. حکومت په یوه جبهه کې نه جنګیږي، حکومت په څو جبهو کې جنګیږي. حکومت په کور دننه د خپلو سیاسینو سره، حتی د هغو کسانو سره چې خپل په حکومت کې دخیل دي، د هغو په وړاندې په جنجال اخته دي، هغه د اپوزیسیون په شکل په مقابل کې ولاړ دي، خپل د منطقې جنجالونه، نړیوال جنجالونه، یعنی دغه ټول جنجالونه که تاسو سره ضرب جمع کړئ او دا ټول د حکومت په غاړه کې ورواچوي، نو انصافا سړی ویلی سي چې دا حکومت د ډیر لوی بحران سره په مقابله اخته دي. مسایل خورا پیچلی دی، او د دغو پیچلتیاو په وړاندې مقابله هم دومره سخته ده، او په هم دومره سختي باندې حکومت خپړی ورسره لګی ورسره لاسو ګریوان.
محمد یار صاحب، مخکې مو د کندهار د وزیر شوی امنیه قومندان جنرال رازق د ورور معتدین خبره وکړه چې دغه په ځای باندې د قومي مشرانو په غوښتنه باندې د کندهار سرپرست امنیه قومندان په توګه وټاکل شو. د کندهار د امنیت په برخه کې څومره موثر تمامیدای شي؟
اول به دا درته وایم چې دا خبره باید راضی سی او زموږ ولس باید په هغه باندې پوه سي او د دغه درک او د دغه پوهې څخه د خپل راتلونکي د جوړېدو لپاره استفاده وکړي. د پرنسپ له مخې او د قانون له مخې دا سمه خبره نه ده چې زموږ مقامونه دولتي او حکومتي مقامونه میراثي سي. دا د چا شخصي ملکیت نه دی. کچېرې یو کس د منځ ځي د یو چوکي خالي کیږي هغه باید د کورنۍ ته په میراث پاتې سي. اما د افغاني ټولنې بل خصوص د کندهار ټولنیزي اروپوهنې ته په پام سره چې الته لا هم لبد مرغ قبیلوي او قومي ذهنیت حاکم دی، نو د دغه حاکم ذهنیت هغه اجبار دومره شدید او قوي وو چې باید حکومت همداسې یو فیصله وکړي.
بل اخره د پاکستان سره څه کول پکار دي؟ د لومړی پیښانه د لدینه مخکم د غړول پیښه رامنځته شوی او شاید وروستۍ مو نه اوسي. افغان حکومت بل اخره باید څه وکړي؟
پاکستان لبد مرغه د ډیرو کلاسیکو او هغه زړو پالیسیو او ډیپلوماسیو پر بنسټ باندې افغانستان سره تعامل کوي چې دا هم افغانستان ته تاوان رسولی دی او هم ډیر په شدت باندې پاکستان ته هم د پاکستان ولست هم زیان رسولی دی. د بعد مرغه د پاکستان د پاکستانی چارواکو سره دا درک نه پیدا نه دی پیدا سوی او لا هم د سینش نه لیدل کیږي چې دا درک دی د مندلی او سیږي چې نور باید د دشمنی له پالیسیو څخه لاس واخلي او دلته د منطقې د آرام د سولې د ثبات لپاره هغه سیاستونو ته مخه کی چې دواړه برخې افغانستان او پاکستان دواړه ګټه وکړي. د افغانستان حکومت یو کار کولای شي د پاکستان په وړاندې چې خپل ځان سره راټول کړي، ځان سره راټول کړي، فساد له منځه یوسي او هغه اختلافات چې د افغانستان د حکومت په دننه کې دي هغه اختلافات د له منځه وړلو لپاره هڅه وکړي. دننه که په کور کې موږ قوي نوسو او په یو قوت باندې بدل نوسو، زه داسې فکر کوم چې پاکستان په اوزرو زاریو باندې دې ته غاړه نږدې چې د افغانستان